کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه.
السلام علیکم، ورځ مو په خیر. د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. د خبرونه په خبرونو پیلو. اروپایي ټولنې د افغانستان له زلزله ځپلو سره د 1,000,000 یورو مرسته اعلان کړه. د ټولنې په یوه اعلامیه کې ویلي چې په دې نغدو پیسو به زلزله ځپلو ته لومړني روغتیایي خدمات، د څښاک اوبه، سرپناه او درمل برابر کړی شي. پرون د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر لیز ترس اعلان وکړ چې هیواد به له افغان زلزله ځپلو سره 2,500,000 پاوند مرسته وکړي، او له دې مخکې تایوان او جنوبي کوریا هر یوه 1,000,000 ډالر مرسته اعلان کړې وه. نړیوال خبری آژانسونه وایي سره له دې چې د افغانستان له زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره دې سیمو ته بشري مرستې استول شوي، خو د زلزله ځپلو سیمو ډیری اوسیدونکي وایي چې لا هم د څښاک د اوبو، خوړو او سرپناه د نشتوالي یا کموالي له ستونزې کړیږي. د فرانس پرس خبری آژانس د راپور له مخې ځینې کلي له مخې ویجاړ شوي او له زلزلې روغ وتلي کسانو ویلي چې حتی د خپلو مړو د ښخولو لپاره وسایل نشي موندلی. دوی د څښاک د اوبو، خوړو او سرپناه له کموالي شکایت کوي، او لویه اندېښنه یې دا ده چې که ژمی راغی نو څه به کوي. د هند د سکانو مذهبي مشر جاتیدار بابا بلجیت سنگ وایي غواړي په کابل کې د سکانو هغه ګوردواره ترمیم کړي چې تېره اونۍ په یو برید کې زیانمنه شوه. نوموړي د هند له حکومته غوښتي دي چې کابل ته د دوی د پلاوي د استولو امکانات وسنجوي. د کابل په کارته پروان سیمه کې د تېرې اونۍ د شنبې ورځې د برید مسؤلیت داعش ډلې په غاړه واخیست. بلجیت سنگ ویلي دي چې که حکومت کابل ته د دوی د پلاوي د استولو امکان برابر کړي، نو چمتو دی چې د کارته پروان ګوردواره به بیا ورغوي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بورل له ایران سره د 2015 کال د اټومي موافقې د بیا احیا کولو د هڅو په ترڅ کې بېګا د هیواد ته روان شو. ښاغلی بورل ایران ته له دوه ورځني سفر مخکې پر ټویټر ولیکل چې ډیپلوماسي د ایران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ د اټومي موافقې د پوره عملي کولو یوازینۍ لاره ده. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان سعید خطیبزاده پرون له دې مخکې ویلي وو چې دوه اړخیز اړیکې، سیمه ایز او نړیوال مسایل او همدارس پر ایران د بندیزونو د لرې کولو وروستی حالت به د دې خبرو د اجنډا مهم مسایل وي. او د اوکراین د پاوځ لوی درستیز وایي هیواد یې له روسیې سره د ځواک انډول ته اړتیا لري. جنرال والیری زالوژنی له خپل امریکایي سیال مارک میلیس سره تر پرونیو ټلیفوني خبرو وروسته په یو آنلاین پیغام کې وویل چې د اوکراین پاوځ ته په ختیځ کې د روسیې د توپچی ځواک په حملو کې سخت زیان اوښتی دی، نو ځکه باید نورې وسلې ورکړل شي چې په وضعیت کې توازن راشي. اوکراین د فبروري په 24 د روسیې له یرغل وروسته له لویدیځو متحدانو د میلیاردونو ډالرو په ارزښت وسلې ترلاسه کړي، خو وایي نورې وسلې هم غواړي څو د روسیې د پرمختګ مخه ونیسي. د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبری مجلې ته یو ځل بیا هرکلی درته وایم. نن شنبه ده، د 1401 هجري لمریز کال د چنګاښ یا سرطان څلرمه ده چې د 2022 میلادي کال د جون له 15 سره برابره ده. وړاندې په خپرونه کې د مهمو خبرونو تفصیل خپروو. وابوري چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر لخپل افغان سیال سره په ټلیفوني خبرو کې د ایران د اوباخور په مسله کې همکاري غوښتي ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا را روانه جمعه په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو په اړه بحث کوي. د افغانستان او هند ترمنځ د عادي اړیکو د ټینګېدو پر احتمال له یو کارپو سره خبرې کوو.
طالبان په دې باندې تورن دي چې یګنې د پاکستان سره ډېر نږدې دي. د هند سره مستقل اړیکې ساتل او پالل به د طالبانو د خپلواکۍ یو ازمیخت وي.
د غزنی د اندړو ولسوالۍ خلک د خپلې لویې لارې رغونه غواړي. د کونړ ولسونه وایي چې د ځنګلونو ساتنه یې دودیزه دنده ده.
او دا ولسونه او دا قومونه او ځوانانه په شریکه باندې ملاتړ وکړو، لاړه واغه ورونه چې کومو واغه مړکله.
نور مطالب، نړیوال مسایل او په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان پروګرام خبرو.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه يم. د تخنیکی چارو لارښوونه شفیق عیار کوي. ورزو لمړی موضوع ته. ایران یو ځل بیا له طالبانو غوښتي دي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اوبه خوار په اړه د شوې موافقې له مخې دوه اړخیزو تعهداتو ته جدي درناوی وکړي. دا خبره د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر عبداللهیان د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په ټلیفوني خبرو کې کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې ایران ته تېره اونۍ د طالبانو د پلاوي د سفر په پایله کې پر دې موافقه وشوه چې د هلمند د سیند لاسلیک شوی سند باید عملی شي. په دې اړه نور جزئیات د ازادي راډیو خبريال راکوي.
د افغانستان او ایران ترمنځ د هلمند سیند اوبو په سر د توافق شوی هوکړې سره سره دا هیواد یو ځل بیا له طالبانو غواړي چې په دې برخه کې راپورته شوی ستونزې حل کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر عبداللهیان د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی سره ټلیفوني خبرو کې ویلي طالبان د ایران د اوبو د ونډې په اړه د شوې موافقې له مخې دوه اړخیزو تعهداتو ته په جدي توګه درناوی وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه خبر کړی اعلامیه کې په دې اړه ډیر وضاحت نه دی ورکړی، خو ټینګار یې کړی چې طالب چارواکي باید په دې برخه کې راپورته شوې ستونزې حل کړي. افغانستان او ایران د هلمند سیند د حقابې په سر په 1903 میلادي کال کې یو هوکړه لاسلیک کړه چې پر بنسټ ایران حق لري چې هر کال له هلمند 725 میلیونه متره مکعب اوبه ترلاسه کړي، خو ایران وروسته یو شکایت کوي چې دا اوبه په پوره ډول نه ورسیږي. تیره اونۍ له ایرانه راستانه شوي طالب پلاوي چې د همدې موضوع په سر د خبرو لپاره تهران ته تللی و رسنیو ته وویل دواړه لور یو هوکړه وکړه چې د هلمند سیند په اړه له وړاندې لاسلیک شوی توافق باید عملي شي. تر خوا یې دا هم وویل چې د پخوانۍ موافقې پر بنسټ به د اوبو د اندازهګیرۍ لپاره د مشترک تاسیسات جوړوي. له طالبانو د ایران د بهرنیو چارو وزیر د ټلیفوني اړیکې په اړه وپوښتل، خو د بهرنیو چارو وزارت وایندویانو یې ځواب رانه کړ. مګر د ایران د بهرنیو چارو وزارت په خپله اعلامیه کې د امیر خان متقی له قوله لیکلي چې هغه امیر عبداللهیان ته ډاډ ورکړی چې د هلمند د سیند مسأله به جدي تعقیبوي. اعلامیه د امیر خان متقی له خولې لیکي طالبان د هلمند د سیند څخه د ایران د اوبو د حق د مسألې د تعقیبولو لپاره د ایران د انرژۍ د وزارت د پلاوي دستولو او د دوه اړخیزو سلامشورو د دوام هرکلی کوي. نیوکه داده چې ایران د طالبانو له اوسنۍ نړیوال انزوا په ګټې پر دې ډلې د فشار راوستلو له لارې غواړي له افغانستان د اوبو په برخه کې لویه ګټه واخلي. له دې وړاندې د ایران د مخکني حکومت د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف هم ویلي وو کولی شي د اوبو د ترلاسه کولو په برخه کې پر افغانستان فشار راولي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په پام کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا راتلونکې اونۍ یو ځل بیا په افغانستان کې د ښځو د حقونو پر موضوع بحث وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو مدافع فعالان له نړیوالې ټولنې غواړي چې پر طالبانو فشارونه زیات کړي څو افغان نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا ویاند رونالدو ګومز وی ټاکل شوی چې دغه شورا به د جولای پر لومړۍ نیټه په افغانستان کې د ښځو د حقونو په برخه کې د اندېښنو په اړه بحث وکړي. نوموړي پرون خبریالانو ته وویل چې دا غونډه د فرانسې او اروپایي ټولنې د وړاندیز پر بنسټ جوړیږي. د فرانسې او اروپایي ټولنې سفیرانو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ته په یو مکتوب کې لیکلي چې د افغان ښځو او نجونو پر حقونو د محدودیتونو د زیاتېدو له کبله اندېښنه لري. په مکتوب کې په افغانستان کې د ښځو لپاره د کار او تګ راتګ د محدودیتونو یادونه هم شوې. د ښځو د حقونو یوې فعالې فرشتي یعقوبی ازادي راډیو ته وویل چې افغان ښځې اوس د پوهې هغې کچې ته رسېدلې چې خپلې مشروع غوښتنې په وضاحت سره بیان کړي.
د ښځو لومړنۍ غوښتنه دا ده چې په ټولنه کې د انسان په توګه وپېژندل سي او نور لومړني او اساسي حقونه یې ورکړل سي، لکه د زده کړو، تحصیل، کار او د ټولنې په بیلابیلو برخو کې د مشارکت حقونه، چې دا د افغانانو له ټولنیزو او دینی او فرهنګي ارزښتونو سره په تضاد کې نه دي.
د فرانسې او اروپایي ټولنې سفیرانو د بشري حقونو له شورا څخه غوښتنه دي چې په دې اړه یو بیړنۍ پریکړه لیک هم خپور کړي. میرمن یعقوبی وایي چې د ښځو د حقونو برخه کې پر طالبانو فشار نتیجه ورکوي.
هغه مرسته چې نړیواله ټولنه یې کولای سي دا ده چې باید طالبان اړ کړي چې د ښځو حقونه په رسمیت وپیژني. د ښځو د حقونو په برخه کې د نړیوالې ټولنې فشار ډیر اغیز لرلای سي او اسلامي امارات دې ته اړ کولای سي چې د افغان ښځو لومړني او اساسي حقونه په رسمیت وپیژني.
طالبان څه باندې لاس میاشتې مخکې پر ټول افغانستان واکمن سول او له هغه راهیسې ښځې له کاره منع سوي او د نجونو پر مخ د منځنیو ښوونځیو او لیسو دروازې بندې سوي دي. طالبانو ویلي دي چې ښځو ته به د شریعت په چوکاټ کې حقونه ورکوي او د نجونو د تعلیم په برخه کې پر یوه لایحه کار روان دی.
د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبري مجله اورئ. اوس هم ورځو یو ځل بیا د پکتیکا او خوست ولایتونو د زلزله ځپلو حال اخلو. آزاد خبریال رحیم خان خوشحال د سیمې ته ورغلی او په دې سیمه کې د زلزله ځپلو سره د مرستو او د دې سیمې د خلکو د وضعیت وروستی حال راکوي.
پنجشنبې او جمعې په ورځو باندې چې موږ د ګیان او برمل ولسوالیو څخه لیدنه وکړه په دغو ولسوالیو کې مرستې دې ولسوالیو ته رسېدلې وي او ډېرې نورې پلاره وي. هغه مرستې چې ولسوالیو ته رسېدلې وي په کمپونو کې ساتل کېدلې ویل کېدل چې د یو منظم پلان له مخې به د شنبې په ورځ ناوخته یعنې نن وویشل سي. ولې خبره دا وه چې زلزله ځپلو خلکو ویلي چې دوی ته د خیمې او هغه څه چې دوی پکې پریوزي لکه توس نیالۍ او داسې نور دا وویشل سي تر څو دوی شپې ګرمې تېرې کړي. دوی ویلي چې تر اوسه موږ ته مرستې ویشل سوي نه دي او مرستې په کمپونو کې دي. نن ورځ ورسره ژمنه سوې وه چې د دوی دپاره به مرستې ویشل کېږي. موږ چې دغه دوه ورځې دلته تېرې کړې په دغه سیمه کې 15 ځله زلزله وسوه. وروستۍ زلزله د جمعې مبارک په ورځ په 10 بجې باندې وه چې شدیده زلزله وه او په دغه زلزله کې هم 15 تنه ووژل سو 11 تنه نور زخمیان سو. قسم دا زلزله تیزه وه خو ځکه یې ډېر تلفات ونه اړول چې خلک له کورونو وتلي وو. کورونه ډېری نړېدلي دي او خلک په ډاګونو باندې شپې ورځې سبا کوي خپلو کورونو ته لډاره نشي تلی. او د دې سیمې خلکو ویل چې دا لومړی ځل ده چې په دغه سیمه کې دومره ډېرې زیاتې زلزلې تر سترګو کېږي او کېږي. قسم دغه ساحه غرنۍ ساحه ده، پراخه ساحه ده او ډېری کورونه یې د غرونو په ډډه کې په لوړو لوړو جوړ شوي دي، له خټینو دیوالونو نه جوړ شوي دي. دغو خلکو بیا هم غوښتنه دا وه چې دوی ته د په وخت مرستې وویشل سي، له دوی سره د نغدي کومک پور کړل سي او دوی ته د کورونه جوړ سي. داسې مرستې دې ورسره وکړي چې د ډېر وخت لپاره دوی ته کفایت وکړي، کار وکړي. او دا د دوی لویه غوښتنه وه.
آزاد خبریال رحیم خان خوشحال و چې د پکتیکا او خوست ولایتونو د زلزله ځپلو د وضعیت وروستی حال یې راکو. طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویلي په هند او نورو هیوادونو کې روزل شوي افغان پوځیان به په دندو وګماري. هند د پنجشنبې په ورځ په کابل کې خپل سفارت ته یوه تخنیکي ډله واستوله او په افغانستان کې خپل ډیپلوماتیک حضور یو ځل بیا پیل کړ. آیا د کابل او ډیلي ترمنځ اړیکې یو ځل بیا د جوړېدو په حال کې دي؟ په دې اړه مې د سیاسي چارو له شنونکي او پخواني افغان ډیپلومات زرداشت شم سره مرکه کړې او په سر کې مې ترې پوښتلي دي چې په افغانستان کې د هند د ډیپلوماتیک حضور بیا پیل څنګه ارزوي.
هند هم د افغانستان د نورو ګاونډیو هیوادونو په څیر تصمیم ونیو چې کابل کې خپل ډیپلوماتیک حضور ولري. که څه هم اوس مهال دغه حضور په ټیټه کچه باندې دی او د بشري مرستو د تنظیم او همغږۍ لپاره ښودل شوی دی، ولی بیا هم یو لوی ګام دی. هم د طالبان حکومت لپاره یو ستره لاسته راوړنه ده او هم د هند لپاره، ځکه چې هند د افغانستان سیاسي اوضاع درکوي او ارزښت ورکوي او داسې ښکاري چې دوی نه غواړي چې بې تفاوته پاتې شي. او همداراز دوی پخوا هم د افغان ولس پخوا کې ولاړو، په ګڼو برخو کې دوی د افغان ولس سره مرسته کړې وه، که هغه د زیربنا برخه وه، کاغه د ظرفیت لوړولو وه، د زده کړو برخه وه، په دې کې دوی زیاته سرمایه گذاری کوله. نو ممکن هند اوس وغواړي چې په قلار قلار په دغه ټولو برخو کې خپلې هغه مرستې بیا پیل کړي. په ټوله کې د ټولو افغانانو لپاره دا یو ښه خبر دی.
د طالبانو حکومت تقریبا ټول پخوانی پوځیان او د دولتي ادارو کارکونکي له دندو لرې کړي دي، خو د هند فارغانو ته بیا وایي چې راشي دندې درکوو. آیا طالبان پر اختیار د کادرونو له کمښت سره مخامخ دي او که دا پریکړه سیاسي ده؟
له هند څخه د فارغ شویو پوځي کادرونو په اړه د طالبانو بیان که څه هم تر ډیره سیاسي بریښي، ولې هرکلی یې پکار دی. په تیرو شلو کلونو کې ګڼ شمېر افغانان د نړۍ د مشهورو پوځي اکاډمیو او پوهنتونونو نه فارغ شوي وو. هغوی د ملي اردو او د پولیسو په لیکو کې کار کولو. متاسفانه چې یو شمېر هیواد پرېښودو ته مجبوره شو او څوک چې په هیواد داخل کې پاتې دي هغوی هم د ژوند د ګواښ سره مخ دي. نو که چیرې طالبان دغه ژمنه باندې ولاړ وي اول باید هغوی هم تشویق کړي او په خپلو مناسبې دندې ته ورکړي، صلاحیتونه ته ورکړي. دا به د ټولو لپاره د تشویق باعث شي.
شمس صاحب، د پاکستان غبرګون به څه وي په هغه صورت کې چې د کابل او نوی ډیلی روابط ښه شي یا بیرته د پخوا په څیر عادي شي؟
د هند سره مستقل اړیکې ساتل او پالل به د طالبانو د خپلواکۍ یو ازمیښت وي. طالبان په دې باندې تورن دي چې یګنې د پاکستان سره ډیر نږدې دي او پاکستان نه غواړي هند په افغانستان کې کوم بارز نقش ولري. حتی د بازو سرچینو په حواله د کابل د تیرې اونۍ برید چې د سکانو په ګردواره تر سره شو، ویل کیږي چې په دې کې هم د پاکستان لاسو، چې ممکن د هند او د طالبانو د دغه تازه جوړ شوي اړیکو د خرابولو په هدف تر سره شوی وي. پاکستان به کوشش کوي چې د دوی ترمنځ بې باوري رامنځته کړي او د هند د فعالیت او د پرمختیایي کارونو په افغانستان کې مخه ونیسي. طالبان لپاره به دا یو ستر چیلنج وي چې هم پاکستان خوشاله وساتي او هم د هند سره اړیکې وساتي.
مننه. او وروستۍ پوښتنه شام صاحب، چې له کابل سره د هند او پاکستان اړیکې له تاریخي پلوه تاسو څنګه پرتله کوئ؟
هند یو ځانګړتیا لري چې د پاکستان په پرتله هند تل کوشش کړی دی چې د افغان دولت سره او د افغان ولس سره ښې اړیکې وساتي. برعکس، پاکستان تل د افغان دولت په مقابل کې چې کوم وسلوالې ډلې جنګېدلې دي یا مخالفین دي د هغوی حمایه کړې ده او د کابل د واکمنانو سره تل د دوی اړیکې پیکه پاتې شوې دي. نو هند دغه یو ځانګړتیا لري چې دوی تل د افغان ولس په خوا کې ودرېدلې دي.
د سیاسي چارو شنونکی پخوانی افغان ډیپلومات زردشت شمسو چې له آزادۍ رادیو سره خبرې کولې.
امروز حقوق هسته ایمون رو
آزادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د اوکراین په ختیځ کې د جګړو له زور اخیستو سره اوکراینی چارواکو ویلي دي چې هیواد یې له روسیې سره د پوځي ځواک انډول ته اړتیا لري. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز ویلي چې د روسیې د توپچی ځواک په حملو کې اوکراینی ځواکونو ته ډیر زیان اوښتی، نو باید نورې وسلې ورکړل شي. بلخوا د برتانیا دفاع وزارت نن خبر ورکړ چې د جون له پیله روسیې د اوکراین په ختیځ کې خپل ګڼ جنرالان د عملیاتي مسایلو په خاطر له دندو لرې کړي دي. د اوکراین د جګړې وروستیو حالاتو ته صفی الله ستانگزی په خپل راپور کې کتنه کړې.
د اوکراین د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال والیری زالوژنی ویلي په ختیځو سیمو کې د دوی پوځ د روسیې د توپچی ځواک په حملو کې سخت زیان لیدلی، نو ځکه باید نورې وسلې ورکړل شي څو وضع سمه کړي. هغه په دې اړه له خپل امریکایي سیال جنرال مارک میلی سره ټلیفوني خبرې هم کړې دي. اوکراین د فبروري په 24مه د روسیې له یرغل وروسته له لویدیځو متحدانو څخه د میلیاردونو ډالرو په ارزښت وسلې ترلاسه کړې، خو وایي نورې وسلې هم غواړي څو د روسیې د پرمختګ مخه ونیسي. روسیې په دې وروستیو کې د اوکراین په ختیځ باندې تمرکز زیات کړی دی. هلته یې په درنو توپچو او راکټي بریدونو سره اوکراین اړ کړی چې قرار قرار د جګړې د ډګر له یوه اصلي ښار سیوردونیتسک څخه راووزي. اوکراین چارواکي وایي د مقاومت د دې وروستۍ جبهې د ساتلو لپاره ډیرو مرستو ته اړتیا لري. د اوکراین جګړه څلورمې میاشتې ته رسېدلې او ورسره تازه له سیوردونیتسک څخه اوکراینی عسکرو ته د شاتک امر شوی، چېرته چې څو اونۍ کوڅه په کوڅه جنګ روان و او تر څنګ یې ښار د توپچي او راکټي ډزو په خاطر تر ډېره تخریب شوی دی. اوکراین دغه شاتک ته د یوې موقع په توګه ګوري څو نوي اهداف وساتي او د مرګ ژوبلې مخه ونیسي، خو برعکس روسیه دغه پرمختګ یو مهم بریا یادوي. د سیوردونیتسک په سقوط سره به په لوهانسک سیمه کې د اوکراین کنټرول لاندې یوازې یو ښار پاتې وي چې هغه د سیوریتسکي دونیتس د سین په غاړې پروت د لیسچانسک ښار دی. خو هلته هم د اوکراینی چارواکو په خبره 15 کیلومتره ته یې نږدې د هرسکول سوالي او یو کلی د روسانو لاسته لوېدلی دی. اخوا د امریکا متحده ایالاتونو وړ مورزیلانو کړ چې کیف ته د اوګد واټن وشتون کو راکټي سیستمونو هم را سلور سیستمونو په واک ورکړی دی او همدارنګ ځینې نور وسایل او پوزی تجهیزات ورکړی شي. د ټولو دغه مرستو اندازه 4.5 میلیون ډالر ته رسیدي. تر دې ها خو د بریتانیا دفاع وزارت په تیر بیا استخباراتي څنګه چې د اوکراین جګړه ساری په یو تازه بیان کې چې نن خبر کړي ویلي دي روسي ځواکونو د همدې جون میاشتې له پیل راهیسې د خپل عالي قمندانې ګڼ مشران د اوکراین په ختیځ کې د جګړې د عملیاتي مسایلو په خاطر له دندې لرې کړي دي.
خبرونو ور اخوا
په غزنی ولایت کې موټر چلوونکي د لارو د بیارغونې غوښتنه کوي. دوی وایي سړکونه کله یوې خوا د سخت جګړو پر مهال د طالبانو په لاس د ښخو شویو ماینونو له کبله خراب شوي دي، نو له بلې خوا د باري موټرو تر ټاکلي حد زیات بار پکې جری ښکلی دي. د طالبانو حکومت چارواکي ډاډ ورکوي چې لوی لارې به رغول کیږي.
د کابل کندهار پر لوی لار غزنی ښار ته څیرمه په شاباس سیمه کې د موټرانو ګڼه ګوڼه. دلته ډیری موټران دوری دوری تیریږي. که څه هم چې دغه موټران په پاخه ډمبر سفر کوي، خو ډیری هغه یې په خاورو او دوړو لړلې وي. وجه یې هم د ډمبر مات مات او کنډې کپر حالت دی. په دغه ځای کې د بریالي په نوم د بار وړونکي موټر موټروان خپل موټر درولی او تر شیشه یې سر راایستلی دی. دی د دغه لویې لارې له خراب او کنډې کپر حالت څخه شکایت کوي.
دا لار ډېر خراب ده. موږ چې کور ته ولاړ شو، په درې ورځې مو د بدن دردونه نشه کېږي. دا د لارې کډې مو ووهي، خواستغې مو کې، او یو بریک نه دی نه توجه نه پنځه دی. دا لار هر کچې متر باندې د لس لس کټې ډېرې دي. خدا اوستن درست دغه لار ښه ډېر به موږ ساس او ډېر به خوشحاله شو. دا موټر دوه ګوره در بداره دی، زه دا موټر نه در بداره کړی.
بریالي له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل که دغه لار جوړوي له کابل تر کندهار په شپږو ساعتو کې موټران رسیږي، خو اوس دغه سفر په 14 ساعته کې وهو. دا په داسې حال کې ده چې د غزنی ولایت په اړوندو کې د 1300 لویو لارو موټر چلوونکي د دغه لارو د بیا رغونې غوښتنه کوي. دوی وایي تر څو پورې به د دوی خولې له خاورو دوړو ډکې او په دغه ماتو ماتو لارو به تګ راتګ کوي. ګران استاد له غزنی تر کندهار پر دغه خرابه لار موټر چلوي. دی وایي د غزنی ولایت مقر ولسوالۍ په توده چینه سیمه کې مو د خراب سړک له امله موټر چپه سو. شاوخوا 50,000 ډالره تاوان مو وکړ. دا ډول پسونو کسانو پر دغه لاره زیانونه ګاللې دي. ګران استاد وایي دغه سړکونه که یوې خواته د سختو جګړو پر مهال د طالبانو په لاس شکلی سوی ماینونو خراب کړي دي، خو بل لور ته بیا تر ټاکلي حد زیات بار وړونکو موټرو هم جری پکې کښلې دي.
بېخي ډېره خرابه ده. پر دا لار باندې باید اول خو دا جرونه چې دغه جرونه تاسې هم وینئ، موږ هم وینو، او بل لا کډې دي. دا کډې بېخي ډېرې شوي دي، کډې نه ډکېږي. یوه ورځ راشي چې موټروان یې خاورو راچولې وه، یا د کلي والاو راچولې وه. یوه ورځ ډکېږي چې دا مازې موټران پسي شي، بله ورځ بیا هغه کیسه ده.
که دغه موټر چلوونکي اوس د طالبانو له حکومت څخه د دغه لارو د بیا رغونې غوښتنه کوي، خو د طالبانو حکومت چارواکي بیا ډاډ ورکوي چې دغه لوی لارې به رغول کیږي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلای شئ.
د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدرمنو اوریدونکو، راسره اوسئ. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان پروګرام هم لرو، خو دا شیبه عصمت څاروان د لویدیځ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خپرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
بزنس انسایډر ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې لیکلي چې طالبانو د امریکا له متحدو ایالاتونو غوښتي چې د افغانستان کنګل کړي پیسې آزاد کړي څو له زلزله ځپلیو سره مرسته وکړی شي. ورسپانه وی طالبانو تر دی پخوا هم څو ځلی د کنګل شویو پیسو د آزادی دو غوښتنه کړې، خو دا ځلې د پکتیکا او خوست ویجاړونکي او مرګونی زلزلې له زیانمن شویو سره د مرستې لپاره دا غوښتنه کړې ده. د 2021 د اګست په نیمایي کې د طالبانو له وخته رسیدو وروسته د ولسمشر بایدن حکومت د امریکا په بانکونو کې د افغانستان بانک 9.5 میلیارد ډالر زیرمه کنګل کړه. بایدن د فبروري په میاشت کې د دغو پیسو 2 میلیارد له کنګل راوویستې. وی ویل چې دا پیسې به په افغانستان کې بشري مرستو او د 2000 میلادي کال د سپتمبر د 12مې د قربانیانو کورنیو ته ورکړل شي. د دې پریکړې پر اساس 2.5 میلیارد ډالر لا هم پاتې دي چې امریکا یې طالبانو ته نه ورکوي. د پکتیکا او خوست له زلزلې وروسته د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده پر نړیوالې ټولنې، خیریه ټولنو او بشرپالو مؤسسو غږ کړی چې د افغانستان له زلزله ځپلیو سره مرستو ته راودانګي. په عین ورځ د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد په یوه مرکه کې وویل چې امریکا باید د افغانستان شتمنی آزاد کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال او سرپرست رامز الاکبروف د چهارشنبه په ورځ وویل افغانستان د زلزلې بحران ته د ځواب ویلو په خاطر په فوري ډول 15 میلیون ډالرو ته اړتیا لري. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت د چهارشنبه په ورځ پر خپل ټویټر پاڼه وکښل د امریکا متحده ایالاتونو له افغان زلزله ځپلیو سره د مرستې لپاره له خپلو شریکانو سره کار کوي چې طبي ټیمونه او درمل واستوي. بزنس انسایډر ورځپاڼه په عین حال کې د ای بی ټي مرستندوی مؤسسې د ټویټ یادونه کړې چې له ولسمشر بایدن څخه د افغانستان د کنګل شویو زیرمو د آزادېدو غوښتنه کړې ده. مال مل ورځپاڼه چې اوس یوازې آنلاین خبرونې کوي په افغانستان کې د طبي مرستو پر اړتیا لیکنه خبره کړې ده. ورځپاڼه لیکي افغانستان د پکتیکا او خوست زلزلې د ټپیانو د درملنې لپاره کافي وسایل او درمل نه لري. د طالبانو د حکومت له پیښو سره د مبارزې د وزارت ویندوی محمد نسیم حقانی ویلي چې د عام روغتیا وزارت کافي درمل نه لري، نو دوی له دې ناورین سره د مقابلې لپاره د درملو او نورو ضروري شیانو مرستې ته اړتیا لري. مالی میل ورځپاڼه د لارو خرابوالی او د مخابراتي سیستم کمزورتیا هغو خلکو ته چې په زلزله ځپلیو سیمو کې بند پاتې دي د مرستو رسولو په چاره کې خنډ بولي.
قدرمن اوریدونکو او اوس هم پام وکړئ هغه غږیزو پیغامونو ته چې تاسو ازادي رادیو ته راستولې دي.
السلام علیکم، زه محمد د کندهار ولایت د جړی ولسوالۍ سره تاسو سره په اړیکه یم. دا د سره صلیب د موسسې د چې دلته په جړی ولسوالۍ کې وسوله ډیر خلکو چې څلور زره افغانۍ ورکړلې. د میوان ولسوالۍ کې د پنجوایي ولسوالۍ کې ټول ته څلور زره افغانۍ د خلکو ته ورکړلې. او موږ د جړی ولسوالۍ کې بستا وطن نور د پاتې دی 15 شپېته داسې پاته دی د یوه سره دا مرسته نه ده سوې. موږ غواړو د سره صلیب د خوا څخه چې دغه زموږ دا پاته کسان هم کورونه نه ویشته کړي.
السلام علیکم، زه د کندهار ولایت څخه خبره دا و څنګه حکومت د خلکو د لوږې د تندې غم نه لري، بلکې خلکو چې ودونه یې په ودو کې ډول باندې و ژره به نه خریت مسلمانۍ کې دا بند نه ده. دا کار داسې دی، دا کار داسې دی، دا به څنګه حکومت دی چې نه اسکوای خو پرېږدېږ دي ولاړ دي سي. موږ په ژره دی کار لري، موږ په لمانځه دی کار لري، په هر شي باندې په هر چوکې را ګرځولې ولې دي ژره خریلې ده ولې داسې دي ولې داسې دي.
د ننګرهار ولایت نه درسره غږیږم. د خوست، پکتیکا او ننګرهار ولایتونو کې کومې زلزلې چې رامنځته شوې دي په ډبلیو ایف پی او یونیسف نسیار موسساتو باندې غږ کوم. باید کومې اولې مرستې چې دي دي باید ورکول شي دوی ته. ډبلیو ایف پی او نسیار یونیسف باید په دې کې مهم رول لري، هغوی باید ډیره همکاري وکړي. د افغانستان د مالیې وزارت کومه بودیجه چې لري باید یو څه برخه یې دغو کورنیو ته ورکړل شي، ځکه په زلزله کې دوی ډیر زیانمن شوي دي.
ورور
د پنځوي ولسوالۍ ته چې دا ډبلیو پی مرسته کړې ده دا ټول د غتر سیر خانان تر سیر مسکینان چې نور کې وروره په خپل انجنيرانو خپل به شل سروې خپل کوله وس ملکان ته مشرتوب ورکړي د ملکان اگر شناختو ترکیه خوار او غریب ګرځ پچیږي نو چې خوار غریب ورسي وي ولې ځوانان اسکار وکي او چې خپل شناخته ورسي په یو ژنګ ورته وي بیا کاټ ورکي زما دا هیله ده چې ټولو انجنيرانو ته چې خپل سروې وکي سره
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211420201.
قدر من اوریدونکو، په دې خبرونه کې ځینې مطالب چې موږ مخکې خبره کړې وه له خپرېدو پاتې شول. له دې کبله له تاسو زه بخښنه غواړم، خو تاسو کولی شئ چې د ازادۍ راډیو پر وبپاڼه ټول هغه مطالب وګورئ چې د ازادۍ راډیو خبریالانو چمتو کړي دي. 12:30 دي. هېر مې شول چې د ازادۍ راډیو د وبپاڼې پته درته وایم: azadiradio.com او azadiradio.org. قدرمن اوریدونکو، د خبرونو وخت دی. شیبه وروسته به مرسلین ارسلا د زهرو کاروان په پروګرام کې ستاسو کوربه وي. خدا شیبه په مکرې خبرونو ته. اروپای ټولنې د افغانستان له زلزله ځپلو سره د 1,000,000 یورو مرسته اعلان کړي. د ټولنې په یوه اعلامیه کې ویلي چې په دې نغدو پیسو به زلزله ځپلو ته لومړني روغتیایي خدمات، د څښاک اوبه، سرپناه او درمل برابر کړل شي. پرون د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر لیز تروس اعلان وکړ چې هیواد به افغان زلزله ځپلو ته 2,500,000 پاوند مرسته وکړي، او له دې مخکې تایوان او جنوبي کوریا هر یوه 1,000,000 ډالر مرسته اعلان کړه. نړیوال خبری آژانسونه وایي سره له دې چې د افغانستان زلزله ځپلو سیمو ته بشري مرستې استول شوي، خو د زلزله ځپلو سیمو ډیری اوسیدونکي وایي چې لا هم د څښاک د اوبو، خوړو او سرپناه د نشتوالي یا کمښت له ستونزې کړیږي. د فرانس پرس خبری آژانس د راپور له مخې ځینې کلي له مخې ویجاړ شوي او له زلزلې روغ وتلي کسان ویلي دي چې حتی د خپلو مړو د ښخولو لپاره وسایل نشي موندلی. دوی د څښاک د اوبو، خوړو او سرپناه له کموالي شکایت کوي، او لویه اندېښنه یې دا ده چې که ژمی راغی نو څه به کوي. د هند د سکانو مذهبي مشر جاتیدار بابا بلجیت سنگ وایي غواړي په کابل کې د سکانو هغه ګوردواره ترمیم کړي چې تېره اونۍ په یو برید کې زیانمنه شوه. نوموړي د هند له حکومت غوښتي دي چې کابل ته د دوی د پلاوي د استولو امکانات وسنجوي. د کابل په کارتې پاروان سیمه کې د تېرې اونۍ د شنبې د ورځې د برید مسؤلیت داعش ډلې په غاړه واخیست. بلجیت سنگ ویلي دي چې که حکومت کابل ته د دوی د پلاوي د استولو امکان برابر کړي، نو چمتو دی چې د کارتې پاروان ګوردواره بیا ورغوي. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بوری له ایران سره د 2015 کال د اټومي موافقې د بیا احیا کولو د هڅو په ترڅ کې بېګا د هېواد ته روان شو. ښاغلی بوریل ایران ته له 2 ورځني سفر مخکې پر ټویټر ولیکل چې ډیپلوماسي د ایران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ د اټومي موافقې د پوره عملي کولو یوازینۍ لاره ده. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان سعید خطیبزاده پرون له دې مخکې ویلي وو چې دوه اړخیز اړیکې، سیمه ایز او نړیوال مسایل او همداراز پر ایران د بندیزونو د لرې کولو وروستی حالت به د دې خبرو د اجنډا مهم مسایل وي. او د اوکراین د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز وایي چې هیواد له روسیې سره د ځواک انډول ته اړتیا لري. جنرال والری زالوژنی له خپل امریکایي سیال مارک میلی سره تر پرونه یو ټلیفوني خبرو وروسته په یو آنلاین پیغام کې وویل چې د اوکراین پوځ ته په ختیځ کې د روسیې د پوځي ځواکونو په توپچي حملو کې سخت زیان اوښتی دی، نو ځکه باید نورې وسلې ورکړل شي چې په وضعیت کې توازن راشي. اوکراین د فبروري په 24 د روسیې له یرغل وروسته له لویدیځو متحدانو د میلیاردونو ډالرو په ارزښت وسلې ترلاسه کړي، خو وایي نورې وسلې هم غواړي چې د روسیې د پرمختګ مخه ونیسي.
د زهرو کاروان
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، مرسلین ارسلا د ما همکار د شیبه پستر
اوریدونکو، له 2003 میلادي کال تر 2018 میلادي کال امریکا متحده ایالاتو او متحدینو په افغانستان کې له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې سباندی 9 میلیارد امریکایی ډالر ولګول. خو له دغه هڅو سره سره ظاهرا هغه مطلوبه نتیجه چې نړیوالو او افغانانو غوښتله ترلاسه نه شوه. د سیګار او ملګرو ملتونو له نشئی موادو سره د مبارزې ادارې راپورونه ښیي چې د جګړې او اقتصادي فقر په ګډون یو شمیر ستونزې د دې لامل شوې چې دا مبارزه بریالي نتیجه یا پایله ورنه کړي. د 2021 میلادي کال د اګست په 15مه د افغانستان اسلامي جمهوریت له سقوط وروسته د نورو برخو ترڅنګ له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې هم نړیوالې مرستې راکمې او آن بندې شوې. یو له دې جملې د ملګرو ملتونو له نشئی موادو سره د مبارزې اداري یا یو ان او ډی سی فعالیتونه وو چې اوس مهال په نشت حساب دي. د 2015 کال له حساب افغانستان کې د نشئی موادو د معتادینو د شمیر په باب هیڅ راز رسمي سروې هم نه ده شوې. خو په 2015 کال کې تر سره شوی تخمینی سروې وښوده چې په افغانستان کې 3 میلیونه معتادین او له نشئی موادو څخه زیانمن کسان شته. په داسې حال کې چې په نړۍ کې د کیمیاوي یا صنعتي نشئی موادو استعمالونکي ورځ تر بلې ډیریږي او د یو نیډوسي د راپیرونو په بنسټ افغانستان د سیمې په کچه د کیمیاوي نشئی موادو د تولید په یو مرکز بدلیدونکی دی. خو تر اوسه په دغه هیواد کې د کیمیاوي نشئی موادو د معتادینو په باب هیڅ راز رسمي سروې نه ده شوې. په نننی بس کې به د نړیوالو معتبرو ادارو د راپورونو په بنسټ په افغانستان کې د نشئی موادو وضعیت په څیړو. دا چې اوس مهال په دغه هیواد کې د کوکنارو کښت وضعیت څنګه دی، آیا د طالبانو له لوري د دې کښتونو د منع کېدو په باب ورکړل شوی فرمان څونه عملي دی؟ تر اوسه هیڅ کوم بل هیواد د بدیلو کښتونو په برخه کې هم د طالبانو له حکومت سره مرسته نه ده اعلان کړې. نو په داسې حالت کې د کوکنارو د نه کرلو په باب پریکړه څونه عملي ده؟ په همدې موضوعاتو به نن خپلو میلمنو سره بحث وکړو. په نننی بحث کې را سره میلمانه دي ډاکټر صاحب محمد ظفر، له نشئی موادو سره د مبارزې د برخې متخصص او پالیسي جوړونکی، ډاکټر منصور ارشاد د معتادینو د درملنې د برخې متخصص، او محمد ایوب رفیقی د کرنې د برخې متخصصان. بله درنو میلمنو ته بحث ته ښه راغلاست. وایم بس به له ډاکټر صاحب ظفر سره پیل کړو. ډاکټر صاحب، تاسو په نظر په افغانستان کې د نشئی موادو وضعیت په څه حال کې دی؟
لومړی خو تاسو او درنو میلمنو ته سلامونه وایم. په اوسنی حالت سره دی چې امارت اسلامي فرمان صادر کړی دی چې نور به د کښت او قاچاق او اته استعمال هم مخنیوي کوي. خو په اوسنی حالت کې یو خدا ده چې ډېر دقیق هغه نشته، څوک نشته چې دا مانیټور کې وګوري چې دا حقیقت څومره دی. خو بیا هم په ډېرو ځایونو کې نه لیکل شوي، شاید په ډېرو محدودو ځایونو کې اوس هم کار موجود وي چې ډېر دقیق نه دی تر اوسه. او استعمال خو تاسو بس کې ویلي استعمال او شفاره خو په دا زیات شوی دی یا کم شوی نه دی.
بلې ډاکټر صاحب، د کښت په اړه تاسو وویل موږ په لومړي فصل کې د دې شاهد وو، البته د کوکنارو د کښت په لومړي فصل کې دا مانا نه شول، بیا وروسته دا حاصلات راټول شول. خو متاسفانه د دغه حاصلاتو د البته پروسس لپاره تر اوسه هم کارخونې شته او کارخونې فعالیت کوي په دې برخه کې. په دې برخه کې متاسف تر اوسه پورې ځانګړو عملیاتو شاید نه استو چې په دې برخه کې شوی وي او بزر حداتو کې د دې د قاچاق مخه نیول شوی. په دې برخه کې څونه هڅو ته اړتیا ده چې تر څو د یو خونه د کښت مخه ونیول شي؟ د کښت په برخه کې خو موږ تر اوسه پورې داسې کره شواهد هم نه لرو چې واقعا دا منع شوی وي او مخنیوي شوی. په څو ولایتونو کې موږ د نمونې په شکل مثلا په هلمند کې د شاهدو چې عملیات وشول په ډیر محدود سیمه کې.
اصلا مشکل هم دا په اوسنی حالت کې اسلامي امارت د ډېرو نورو ستونزو سره مخامخ دی. نو د ساحې ته خو فکر شته او فرمان صادر کړی دی، خدای چې پخوا په شان لکه د 2001 په شان عملي کیږي یا نه عملي کیږي دا به لږ نور وخت هم انتظار وباسو. تر د سخت کال تریاق خو ټول شوي دي یا کریمه تر یو حد پورې لږ لږ شته دی. نو دا داسې دقیق هغه نه دی چې بیخي بند کړي وي چې هغه وشي ده وطن ته یا فایده وکړي. متاسفانه اوس هم مشکل شته، پروسس هم شته او چې کله پروسس وي طبیعي ده چې قاچاق هم خامخا وي. نو دوی خو وایي چې موږ بند کړي دي، لیکن پریکټیک عملا داسې موږ هغه نه لرو چې سل په سلو کې تایید کړو یا رد کړو چې بند شوي دي یا نه دي بند شوي.
بله ډېر مننه ډاکټر صاحب. رفیق صاحب، که د کښت په اړه ووایو تاسو سره شو، د کښت په اړه که بدیل کښت نه وي ستاسو په نظر، ځکه ملګرو ملتونو هم دا ویلي دي چې افغانستان کې د کوکنارو د کښت یو عامل فقر دی، او بل خو پخوا ناامني وه چې تر ډېره اوس طالبان دا ادعا کوي چې ناامني نشته. نو خو د فقر په اړه که ووایي، فقر متاسفانه موږ راپورونه درلودلي چې د فقر کچه ډېره زیاته ده. نو په داسې یو وضعیت کې څونه امکان لري چې له یو خوا د بهرنۍ مرستې بندې شي، بل خوا بدیل کښتونه نه وي، او بل خوا به دا د کوکنارو نه کرل او پرېکړه څونه عملي وي ستاسو په نظر؟
زما سلامونه تاسو ته درنو مېلمنو ته. د کوکنارو مسله تړلې د جنګ سره وه، په تېرو 24 کلو کې د جنګ سره تړلې وه، او اوس هم د نامنی سره تړلې ده، د سیاسي وضعیت سره تړلې ده. او د بلې خوا سره زموږ عنعنوي کښتونه چې وه په افغانستان کې، هغه متضرره سوله، د هغه جنګو متضرره کړل، د خارجیانو موجودیت په افغانستان کې دا متضرره کړل. تریاک یا مخدره مواد چې په افغانستان کې کرل کېږي یا کېدل په پخوا کې هم کېدل، دا د زموږ عنعنوي د خوښې کښت نه و نه دی. بعضې مجبورتونه بزګر واده را ودې ته کوي چې باید یې کښت ته رجوع وکړي. او په پخوا کې که ستاسې یاد وي، زمین هیڅ یو زمیندار د دې شاهد ومه او یمه چې زموږ تریاک چې په افغانستان کرل کېدله، په کال کې یو کښت به وه، موږ دوام کښته درلودې، سر ته سر کې د افغانستان موږ دوام کښته درلود. اوس موږ داسې تخمونه افغانستان ته معرفي شوله، لابراتواري تخمونه معرفي شوله، چې اوس موږ د کال څلور کښته لرو، حتی په بعضې ساحو کې پنځه کښته کوي. یعنې د یو شپږ میاشتنۍ کښت راورسېدی، او دوه میاشتې یا درو میاشتو کښته راورسېدی، او دا عمدي و. دا داسې نه و چې تصادفي داسې پېښ شو، نه موږ داسې دستګاوې درلودلې چې موږ وکولی شو داسې تخمونه تولید کړو، او نه زموږ په عنعنوي دودو کرلو کې داسې شی موجود و چې موږ دې تر یوه فصل اضافه ولرو. خو جنګو دا خبره دغه خط راورسوله چې کسان چې زمیندار وه، کسان چې بزګر وه، هغه په وارو وارو مجبوره شوله چې د خپلو کښتو د خپلو ځایو څخه فرار وکړي، د هغه ځای څخه کډوال شي. او کډوالي یو د هغه دلیل و چې دوی ونه کولای سوای چې مطمئن واوسېږي. اوس مطمئن نه دي، اکثره زمینداران مطمئن دي، اکثره بزګر مطمئن دي، دوی د خپلو کښتو پاتې شي. او وخت چې دوی مطمئن نه دي، رجوع کوي و هغه کښتو ته چې لنډمهاله وي او پیسې نقدي وي. دا په ډېر سراب سره ویلی شم چې د تریاکو پیسې تر نورو کښتو باندې ډېرې نه دي. ولې؟ پیسې تورتې دي، پیسې لنډمهاله دي، او د جنګو د دې مسایل لږ متاثره کړي. نو دا د مواد مخدر یا د تریاکو مسله دا په څه پورې اړه نه لري، دا یو بینالمللي مسله ده. دا د حکومتو په سطح باید دا څه وڅېړل شي. د بلې خوا سره زموږ عنعنوي کښت چې موږ هر څه درلوده په افغانستان کې، هغه متضرر شوي دي. زموږ شیوه د ژوند شیوه د کښت یې رابدله کړې ده. نو په دې خاطره باندې اول سیاسي ثبات ډېر سخت ضرورت شته. دوام یو اوږدمهاله پروسې ته د کښت ضرورت شته، ځکه چې موږ د کښت خبره کوو، موږ د زراعت خبره کوو، موږ د مځکې خبره کوو. د مځکې سره تړل شوې خبره چې دا هغه اوبه دي. او متاسفانه په تېرو 24 کالو کې، په اضافه تر 24 کالو جنګو کې، زموږ ټول هغه سیستمونه چې موږ درلودل هغه محو شول، د منځه ولاړل. نه یوازې دا چې بدیلې موږ ته د اوبو په صفت باندې رانه کړي، بلکې هغه څه چې موږ درلودل هغه هم د لاسه ورکړي. نو دا یو اوږدمهاله پروسه ده. امیدوار یم چې حکومتونه دا شی بطرح
کړي. لکه تاسو چې اشاره وکړه رفیق صاحب، چې دا یو نړیواله ستونزه ده او تنه افغانستان پورې نه منحصر کېږي، نو په دې برخه کې خو نړیواله طالبان حکومت غوښتنه کړې ده چې د کښتونو په برخه کې دوی د نړیوالو ټولنې مرستو ته ضرورت لري. خو اوس د نه کښت په برخه کې چې څونه دا عملي دی، اوس داسې یو معتبر منبع نشته چې نړیوال په دې باندې اعتبار وکړي چې واقعیا په دې برخه کې اقدام شوی، دا منع شوی کښت نه کېږي، چې دوی د بدیلو کښتونو برخه کې مرسته وکړي. ستاسو په نظر څونه شفافیت په دې برخه کې موجود دی تر اوسه چې تاسو دا موضوع څارلی ده، تر دې دمه چې طالبانو له خوا نه څونه واقعیا په دې برخه کې عملي اقدام کېږي؟ شفافیت موجود دی، اراده ډېره ټینګه ده.
زه به یو ګام شاته ولاړ شم. موږ شاهدان د دې وو چې نړیواله په افغانستان کې موجوده وه، او ستاش د راپور پر اساس باندې که زما معلومات زما امر ډیر لوړ امر شي چې په حدود کې د 9.2 میلیارډ ډالر په افغانستان کې د نشي مواد پر ضد باندې چې مبارزه کې پیسې راغلي افغانستان ته، زما امر شي چې 14 میلیارډ ډالر اضافه پیسې د مواد مخدر د کښت منځوړلو لپاره افغانستان ته راغلي دي. خو د دې شاهدانه موضوع چې په ټولو پیسو سره په ټوله توجه سره چې نړیواله په افغانستان کې درلودله، وخت چې نړیواله افغانستان ته راغله، موږ د دوی د خولې څخه د دوی د راپورو پر اساس باندې د یونما د راپورو پر اساس باندې موږ په تر 300 تنه کم تولید په افغانستان کې درلودی، او اوس د دوی د راپورو پر اساس باندې بعد د 9.2 میلیارډ ډالر چې په افغانستان کې مصرف سره اوس 10,000 ټنه تولید موږ په افغانستان کې لرو. دا معنا لري چې توجه چې دوی کوله توجه شته، توجه نه وه، توجه و دې ته چې دوی څنګه وکولای شي دا کښت نورم مخته ولاړ شي او د 300 ټنو څخه بوزي و 10,000 ټنه ته. 10,000 ټنه ډېر لوی امر دی، ډېر سخت لوی امر دی. په هر حساب چې په هر کلکولیټر چې تاسو دا حساب کوي، په هر محاسبه چې حساب کوي، دا تر 300 میلیارډ ډالر اوړي د کال. 300 میلیارډ ډالر افغانستان غوندې فقیر ملک نه، بلکې د جهان غټ ملکونه نشي ازمولای. نو دا معنا لري چې په دې کښت کې، په دې په ترانسپورټ کې، د دې په تولید کې ډېر غټ غټ لاسونه موجود دي. دا چې اوس نړیواله وایي چې موږ توجه کوو، توجه نه کوو، د امارات حکومت موږ په رسمیت نه پېژنو، زه هم ښه دی چې دوی توجه نه، که دوی توجه یې، دا زه فکر کوم 15 کاله کې به دا 20,000 ټنو ته ورسېږي. دا کار عمدن شوی دی، داسې نه چې د طالبانو حکومت یا امارات حکومت راغلی دی. نو دا ستونزه اوس پیدا شوه، دا ستونزه د پخوا څخه پیدا وه، او دا ستونزه د پخوا څخه دوی حمایه کړې ده، قصدن او عمدن حمایه کړې ده. دا چې د دا غټې پیسې د چاو جیبو ته درې، دا د حکومتو په سطحه، د جهان په تدیرو مملکتو په سره دا ویشل کېدلی. خو دا ستونزه باید د افغانستان حکومت، د افغانستان خلک خپل وبولي او د دې سره خاصه مبارزه وکړي.
ډېره مننه رفیق صاحب. ډاکټر صاحب، ارشاد بله ستونزه په دې برخه کې دا ده چې دا د معتادینو د درملنې په برخه کې ستونزه متاسفانه په دې وروستیو کې را ډېره شوې ده. تاسو هم د دې شاهد یاستئ چې هغه نړیوالو ادارو او موسسات چې په دې برخه کې مرسته کوله، د معتادینو د برخې تداوی ته ډېره هغوی پورې تړلې وه. اوس دغه مرستې را کمې شوي، څه چاته په برخو ډېری برخو کې مرستې بیخي ولاړې دي، او تاسو راپورونه هم کتلي دي چې په دې برخه کې د معتادینو مرکزونه چې په افغانستان کې څه باندې اتیا دنې اوس کم څلوېښتو ته راکم شوي دي. دې برخې د معتادینو د درملنې باندې څونه اغېز کړی دی؟ دا خو چې اوس تقاضا موجوده ده، ارزان په بازار کې شته، ځکه تولید تر اوسه موجود دی. دا د مخدره موادو د استعمال ستونزه څونه جدي ده ستاسو په نظر د افغانستان ټولنې ته؟
بله، افغانستان لالمخ کې هم د مخدره موادو د تداوی په برخه کې کافي ستونزې درلودي. د استفاده کوونکو او معتادینو په تناسب مرکزونه، کلینیکونه او خدمات ډیر محدود وو په تیر شلو کلونو کې. سره له دې چې د تداوی په برخه کې ډیره مرسته شوې وه، د مرستو استفاده، د مرستو تطبیق په مناسب شکل سره نه و شوی، دا مشکل لمخ کې هم موجود وو. او په ډیرو راپورونو کې او د ډیرو مندلو پر اساس په سلو کې یوازې یو کس، یو معتاد یا یو استفاده کوونکی د مخدره موادو د درملنې لپاره لاسرسی درلود. دغه مشکل له تیر یو کال راهیسې څو چنده زیات شوی. اکثره مراکز بند شوي دي، لکه تاسو وویل د هغو لپاره فنډ موجود نه دی، د هغو لپاره مالي امکانات موجود نه دي، ځکه د هغو تمویل کوونکي بهرانیان وو او د هغو حکومتونه قطع شوي دي. له بل طرفه هغه کسانو چې په دې برخه کې کار کول، هغو اکثره خپلې دندې له لاسه ورکړي دي، معاشونه یې نه دي ترلاسه کړي، او په دې اساس هغه د تداوي مسلکی شبکه چې موجوده وه، هغه کسان چې په دې برخه کې د تداوي ظرفیت درلود او له کلونو کلونو یې په دې برخه کې کار کړی و، ټریننګونه یې ترلاسه کړي ول، هغو خپلې وظیفې له لاسه ورکړي. او همداسې مختلف مراکز چې اکثرا په داسې ولایاتو او په داسې مناطقو کې ورسیال ته د مخدره موادو استفاده ډیره لوړه وه بند شول، چې دا مستقیما د مخدره موادو د استفاده کوونکو په ژوند او د نورو کسانو د احتیاط په برخه کې مستقیم رول لري.
بله ډاکټر صاحب، په دې وخت کې تاسو اشاره وکړه چې دا برخه ډیره سي پذیره ده، دا چې یو خو کډرونه له افغانستان لاړل او بل برخه دا چې مرستیم را کمی شوې، دلیل څه کېدای شي؟ په نورو برخو کې مونږ د شاهد وو چې نړیوال ټولنې خصوصا دبليو ایچ او د طالبانو حکومت سره د ډاکټرانو د تنخواو د ورکړې برخه کې مرسته وکړه، مو متاسفانه ده متحدینو په برخه کې مونږ تر اوسه هم د دې ستونزې شاهد یو. آیا فکر نه کوي چې د طالبانو حکومت یو ډول د فشار د عالی په توګه لدی وسیلې نه استفاده کوي د مخدره موادو د ستونزې نه؟ ځکه یو خدای ټولنیز ستونزه ډېر عام خلکو ته مشکلات ورګرځي، او بل دا دی چې په دې برخه کې نړیواله ټولنه ډېره ښکېل وه، ځکه د هغوی د خونو مرستې کېدې. نو تاسو څه فکر کوئ چې دا وضعیت د څه ښکارندوی دی؟
متاسفانه د مخدره موادو تداوی یو ډېره مغلقه مسأله ده، لکه نورو عادي ناروغیو په څیر د تداوی هومره ساده نه ده. د مختلفو برخو همغږي ورته ضرور ده، ډېره بودیجه ورته پکار ده، او د روزل شویو کسانو موجودیت ورته حتمی ده. متاسفانه دغه برخه په تیرو شلو کلونو کې هیڅ وخت د حکومت لومړیتوب نه و، او اوس هم هیڅ صورت د دې نه لومړیتوب دی او نه ورته کافي برنامه شته. په دې برخه کې مشکل په دې زیات دی، او د کافي توجه ضرورت په دې ورته زیات محسوس دی چې دا یو فزیکي یا یو جسمي ناروغي نه ده، یو عادي ناروغي نه ده، دا یو ټولنیزه یو کورنۍ او یو هر اړخیزه ناروغي ده. په دې معنی چې په دې کې اجتماعي سکتورونه لکه د کارمندنې، د عامه ګټو او د ټولنیز حمایت برخې او کومک کوونکي ارګانونه او په عین حال کې صحي سکتور باید په ګډه سره کار وکړي. د یو جماعت له ملا امام نیولی د کلي تر یو سپینګیری او د کورنۍ پر مشره، دا ټول باید په یو شکل سره د معتادینو په ژغورلو کې سره برخه واخلي. نو کله چې خبره دومره مهمه ده او تداوی دومره ستونزمنه او مغلقه ده، دا یوازې د یو ډاکټر په معاش یا د یو ډاکټر لخوا د کار په واسطه دا مشکل حل کېدای نه شي. نو په دې اساس یوازې ډاکټران چې معاش ترلاسه کړي یا دلته کار ورکول کېږي، دا مشکل نه حل کېږي، بلکې دې ته کافي ډېره توجه پکار ده او د مختلف سکتورونو یو ځای کار کول ورته پکار دی، چې نه په برنامه کې او نه د دې لپاره کوم پلان ته سترګو کېږي.
مننه ډاکټر صاحب. ډاکټر صاحب، ظفر تاسو بیرته راوګرځو د سیمه ییزې همغږۍ په اړه. پخوا د افغانستان حکومت به د سیمې له هیوادونو سره دوه اړخیز، درې اړخیز، اته څو اړخیز تړونونه درلودل چې په دې برخه کې به دوی سره همکاري کوله. نشه یي موادو سره به یې شبکه جوړه کړې وه چې دې سره به په همغږي توګه په سرحدونو کې مبارزه کوله. متاسفانه په دې وروستیو کې مونږ د دې شاهد یو وروستی مثال دا دی چې په تاجکستان کې وروستۍ غونډه چې وشوه، دغه شبکه چې د سرحداتو او د ګمرکونو په اړه جوړ شوی وه، پخوا چې په دې کې افغانستان هم غړیتوب درلود، دلته د طالبانو حکومت استازی روانه بلل شو، او بل داری چې نړیواله ټولنه طالبان حکومت سره یو ډول ښکیل نه ده په دې برخه کې. نو دغه نه همغږي څونه کولی شي د مخدره موادو د ارزې په برخه کې، د تولید په برخه کې، د نړۍ په کچه، د سیمې په کچه، او خصوصا د افغانستان په کچه دا څه رول ولوبوي؟ دا نه همغږي چې تولید ډیر شي او استعمال ډیر شي او قاچاق ډیر شي.
په خوا کې هم کوم همغږي چې موجوده و هغه هم داسې ډېره دقیقه نه وه. اکثره د افغانستان د حکومت هغه برخه پکې ډېره ضعیفه وه، که برخه یې پکې اخیسته داسې ډېر قوي ده. اکثر تصمیمونه په خارج کې د خارجانو، لکه څنګه چې زموږ مخکنی ورور تبصره ورباندې وکړه، زه دقیق د هغې سره موافق یم چې پخوانۍ مبارزه هم داسې نه ده شوې چې ډېر د افغانستان په ګټه وي. البته په افغانانو پکې تر په ډېرو ځایونو کې اجازه هم نه ورکول کېده چې ډېر خپل هغه د وطن هلته هغه کې، ځکه زموږ ستراتیژیګانې زموږ هغه رابطې چې وې د خارجیان حکومت ټول افغانستان د خارجیانو په لاس کې و. دغه بودیجه هم چې دوی وایي چې دومره میلیارد مصرف شوی، دا هم د افغان حکومت په لاس ډېره کمه مصرف شوې، دا هم دوی مستقیما خپله مصرف کړې ده. یونیورسټي په دې کې دخیل و، یونیورسټي اوس هم دخیل دی، خو په هغې وخت کې داسې نو اوس چې حکومت هم پکې دخیل، د افغانستان هم څوک په دې په غونډو کې نه وي، نو بیا خو بیخي فایده نه کېږي. په هغې وخت کې فایده نه ده کړې، نو اوس به څه فایده وکړي؟ بهتره دا ده چې د افغانستان امارت اوس په ټولو شیانو کې د دنیا سره باید رابطه کلکه کړي، که نه شي کلکه په دې شکل بیا نو امکان نه لري دوی دا غټ مشکل په یوازې صورت
حل کړي. ډاکټر صاحب، اوس خو یو بې اعتمادي فضا ده، متاسفانه دغه د بې اعتمادي فضا او نه باور فضا څنګه ختمېدای شي؟ ځکه تاسو دې ته متوجه یاست چې نړیواله ټولنه یو ډول اعتبار نه کوي، ځکه کره شمېری کره معلومات له داخل نه ورکول کېږي چې دوی باور وکړي تر ډېره په دې باندې چې اراده موجوده ده نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې.
اصلا دا خو د امارت کار دی چې هغوی باید په خپلو پالیسانو کې لږ تغییر راولي، تر څو چې هغوی د دنیا د خلکو سره په ژبه پوه نه شي، حکومت د وطن همداسې وساتل شي چې ټوله دنیا نه جدا دی، نو دا مشکل خو نور هم زیاتېږي او زیاتېدونکی دی. او په دې مسله باندې د هغوی حاکمیت ما ته داسې ممکن نه ښکاري.
رفسه په نوې ستونزې را پیدا کی د نشې موادو په برخه کې، تاسو دې شاید یا سې نوې مواد مثلا لکه د دندک یا ومان بوټي جوړته وای، دا د کیمیاوي مخدره موادو د تولید په برخه کې دا ډیر ستر رول لري چې په افغانستان کې را پیدا شوی. د دې ته څنګه دغه د کښتونو مسله ډیره جدي ده، د کوکنارو په برخه کې کاروانګر تل دا استدلال کوي چې په دې برخه کې منابع کم استفاده کیږي، ضرورت موږ اقتصادي مصارف ډیر کم راځي، خو عاید یې بیا مناسب دی. څه باید وشي؟ حکومت باید طالبان حکومت باید څه وکړي په دې برخه کې، تر څو چې دغه څه کوم فرمان چې دوی ورکړی یو کنه په دې برخه کې کاروانګر متاثر نشي او متضرر نشي، او له بلې خوانه وکړی شي چې دغه تر یو برخې موافق وي او نړیوال هم په دې باور وکړي، او بیا غمرستې چې کاروانګرو سره پخوا کې دي راجذب شي.
ګوره تریا تولید و بخنه غواړم ډېره مهرباني.
بلې رفتي صاحب مهرباني.
زم اوکه ما فکر وکړ چې ډاکټر صاحب زه بیا هم په دې باندې تاکید کوم، چې اول خو زه دا خبره منم چې د افغانستان اسلامي امارات باید د دنیا سره خپل اړیکې سمې کړي، نه یوازې دا د مواد مخدر په ارتباط باندې، د افغانستان په ټول ارسو کې اقتصادي ارسو کې اجتماعي ارسو کې سیاسي ارسو کې دا شته متضرر کیږي افغانستان. خو زه په دې بېخي مطمئنه نه یم، او موږ مانه دلیل په خپلو سترګو موږ دې تجربه کړی، موږ داسې دي چې موږ د اوازو د خولې څخه د بل څه د خولې څخه وایي چې د نړیوالو توجه او تریاکو مسلې د په افغانستان کې تریاک ډېر کړل کم کړی نه دي، او اوس هم که نړیوالو په دې عقیده باندې وي چې د طالبانو سره خپل روابط سم کړي او د تریاکو په ارتباط باندې د تولید په ارتباط په ښه اغېزه ولري، زه موافق نه یم. زه فقط یوازې نه لرم دا بولم، او زه پر دې باندې تاکید کوم هغه لري چې د مواد مخدر د تریاکو تولید د کوکنارو مسله د یو کال د دوه کال د اته د پنځو کالو مسله نه ده، دا تدریجي یو مسله باید وي، په دې خاطر چې زموږ ډوډۍ زموږ د اولادو ډوډۍ د بزګر ډوډۍ اوس د مواد مخدر سره وتړل شو، دا یو تقریبا یو سیستم رامنځته شو چې بیا هغه اعتماد سیاسي فضا یا هغه اعتماد چې باید موجود شي د خلکو په ذهن کې هغه اوس موجود نه دی. زمين هايسته یو بزګر زنه سم کولای چې دا اومنه مې چې زه په 15 میاشتې باندې سرور میاشتې باندې چې ما یو کښت کړی دی شپږ میاشتې نه یاند میاشتې نه کړ څه زغب اصول به واخلم کوه نه خبرو زه جو عموما واخښته کوم چې لاندې ما هلي.
بله رفیق صاحب ډیره زیاته مننه. ډاکټر صاحب ارشاد که تاسو ته راشو په محتاجین د درملنې په برخه کې په لنډه توګه که راته ووایي په دې وروستیو کې شیونه چې طالبان استفاده کوي دا دي چې هغوی محتاجین زندانونو کې اچوي او یو ډول هغوی اړ کوي د احتیاط تارک ته یا د مخدره موادو پرېښودو ته. دا شیوه څونه عملي ده ستاسو په نظر او زیانونه او ګټې څه دي په لنډه توګه کې مهرباني وکړي؟
متاسفانه د مخدره موادو د احتیاط درملنه په جبر او زور سره امکان نه لري. د درملنه کې د ناروغ خپل اراده، خپل خوښه او خپل تصمیم د ملا د تیر حیثیت لري. که په زور، جبر، ترټلو، بندي کولو او تهدیدولو تداوی کېدای نو اوس به ډېر خلک له دې مشکله راګرځېدل. نو په دې اساس دا نه تنها ځکه نه کوي بلکې د دې خلکو آینده لا پسې خرابوي او په راتلونکي کې به ډول تداوی ته زړه نه ښه کوي.
بله ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب. بله له خپلو میلمنو څخه ډاکټر صاحب محمد ظفر، ډاکټر صاحب منصور ارشاد او محمد ایوب رفیق صاحب سره څخه ډېره زیاته مننه چې په باس کې را سره ګډون وکړه. تر بلې خپرونې مو په خدای سپارم. ښه ورځ.